ستړي مشي اوریدونکو دلته په پراګ کې د سهار 8 بجې شوې د محل په پیښور کې د غرمې ټیک 12 بجې دی او په کابل کې له غرمې وړاندې 11 نیمې بجې د مشال لړیو په دې خبري غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم تاسو ته د وې نیکمرغه ورځې هیله کوم په دې خبرونه کې پر روانو چارو راپورونه درته لرو د باروسته در پیژنو خو په سر کړې پام وکړي خبرونو ته چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي
رومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د قبایلی سیمونه به کورشوي خلک دی لازمن په خپل ټاکلي وخت کې ستان کړل شي په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد درودنې کمپاین باندې نه پیل شي د روس پولیس مشر ولادیمیر پوتین شام نه د روسی پوزونو د وتلو حکم کړی دی او استمشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د قبایلی سیمونه به کورشوي خلک دی په خپل ټاکلي وخت کې ضرور خپل سیمه ته ستانه کړل شي تیر ورځ د پوز د مطبوعاتو د ادارې ایس پی آر لخوا خبر شوی او خبر پاڼه دیاتوي چې جنرال شریف دا خبرې تیر ورځ په راولپنډه کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې د خبر پاڼې له مخه جنرال شریف ویلي چې څنګه پوز په قبایلی سیمو کې په لویه کچه د عملیاتو د خاتمې پر مخ ځي ضرورت د دې خبره دی چې د دغو عملیاتو لاسته راوړنې ضایع نه شي جنرال شریف د کور کمانډرانو دې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په ټول پاکستان کې د استخباراتو په بنیاد عملیات دې تیز کړل شي چې د ترهګرو د نیټورک مکمل خاتمه وشي جنرال شریف په شمالي وزیرستان او شوال کې پروانو پوځي عملیاتو د اطمینان اظهار وکړ او په ضرب اعظم عملیاتو کې د امنیتي سرتیرو قربانۍ وستایلې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د باډي تحصیل پاکه خیلو میرا کې د سخت بارانو له امله د یو کور د چتر پرېوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یو ماشوم ژوبل ده چارواکو تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې دې وژل شو کې د یو ځایي کس ولایت خان میرمن د هغه مور دوه زامن او یو لور شامل دي د دغو بارانو له وجې په یو بله پیښه کې د جمرود غونډې په سیمه کې د یو کور د دیوال را پرېوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنت خالد محمود د دغې اغېزمن شوې کورنۍ ته باړې ته ورغلی وو او دوی لپاره یې د 15 لک روپو د مالي مرستې اعلان وکړ د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه د روانو بارانو له وجې په خیبر ایجنسۍ کې د وژل شوو کسانو شمېره 11 ته رسېدلې 15 نور ژوبل دي او په سلګونه کورونو ته زیانونه اوریدلې دي د کراچۍ د منګو پیر تانی د پولیسو مشر وایي چې د رینجر ځواک سره په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال وژلي د په وینا د عملیاتو پر مهال یو پولیس والا او د رینجر یو سرتیری هم ژوبل دی بلخوا د رینجر ځواک ویاند وایي چې دغه وسلوالو په خار کې د ترهګرۍ پلان برابرولو چارواکو نه خو د وژل شوو کسانو د شناخت او نه د دغو وسلوالو کومې ډلې سره د تړاو تفصیل ورکړی خو زیاتوي چې د دغو مبینه وسلوالو نه یې د وسلې سره سره نور مواد هم ترلاسه کړي د خیبر پختونخوا د ای پی آی محکمې چارواکي وایي چې نن نبا د یادې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې وطنې کمپاین پیل شي تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د یادې محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر تیمور وویل چې په دې کمپاین کې به 15-15 لک ماشومانو ته د اساسکي ورکولی شي خو زیاتوي چې په سوابه ضلع کې د خراب امنیت له وجې به دغه کمپاین نه کیږي ډاکټر تیمور زیاته کړه چې په دې کمپاین کې به 15,000 ټیمونه برخه اخلي او ماشومانو ته به د پولیو پر ضد د څاڅکو نه علاوه د ویټامین ای څاڅکي د ویټامین ای څاڅکي هم ورکول کیږي د روس ولس مشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته هدایت ورکړي چې نن ندی د شام څخه وتل پیل کړي پوتین پرون د روس د دفاع وزیر ته وویل چې روسي ځواکونو په شام کې د خپلو اهدافو لویه برخه ترلاسه کړې خو سره له دې هم د روس د ولس مشر په وینا په لادقي یا کې به پوځي اډې پر خپل ځای پاتې وي دیوای دمونګ اډې په تارتوس کې سمندري اډه او په حمیم کې هوایي اډه به د معمول کاروایانو ته دوام ورکوي د دې اډو امنیت باید لمزه کې سمندر او هوا له لارې په بشپړ توګه تامین شي دا زمونږ د پوز هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په شام کې ځای پر ځای دي د روس ولسمشر هیله مندي خاوندلی چې له شام څخه د روسي ځواکونو وتل به د دې هیواد د کړکیچ له سیاسي هوارې سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین پنځه میاشتې مخکې روسي ځواکونو ته په شام کې د پوځي عملیاتو حکم وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. درې افغان کډوال له یونان څخه مکدونیا ته د اوبو له لارې د اوړېدو پر مهال ډوب شوي دي. د مکدونیا د کورنو چارو وزارت ویاند ناتالیا سپیرو کوردیچ وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مکدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه چې ټپیان وو روغتون ته وړل شوي دي. د مکدونیا د کورنو چارو وزارت ویاند زیاته کړې په مړو شوو کسانو کې یوه حامله دار میرمن، د هغې یوه ځوانه خور او یو سړی شامل دی. وروسته له هغې چې مغربي یورپ ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه. دا مهال تقریبا 14,000 کډوال د مکدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کیمپ کې بند پاتې دي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د 40 تنو هغو افغانانو مړی کابل ته انتقال شول چې د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. او د مشال ریډیو د دې خبرونو وروسته خبر، د سربیا حکومت وایي د لبنان نه ورغلي یو مسافر وړونکي الوتکه کې د دوو امریکایي توغندو د موندنې په اړه څېړنې کوي. د سربیا لوی څارنوال تېره ورځ وویل د دې موضوع په اړه څېړنه کوي چې آیا په موندل شوي توغندو کې چاودېدونکي مواد وو او که نه. همدارنګه دا هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چېرته استول کېدل. د سربیا چارواکي وایي د بلغراد په هوایي ډګر پولیسي سپو دا توغندي د ایر سربیا په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه وه موندلې دي. د لبنان پوځ وایي دا توغندي د روزنې لپاره وو او چاودېدونکي مواد یې نه لرل. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به یې زموږ همکاره رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د پېښور کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 20 پیسې او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او 20 پیسې او په 1.19 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 8 شل او په کوټه کې 8 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ 121 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام. په دې خبرونه کې اورئ، د پاکستان فوج وایي له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک زر بیرته استوي. په خیبر ایجنسۍ کې بارانونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. له نن نه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو درې ورځنی بهیر پیل شو. د خیبر پښتونخوا ګورنر وایي قبایلیان به د خپل سباون پریکړه په خپله کوي.
اور زر در زرا بد فاٹا د فیوچر فیصلہ منگا کو چمنگا آگا فیصلہ کول گوارو چکم قبائل تا پا میجورٹی کی منظور ہے.
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرې ولې مخ کې نزی په دې هم راپور لرو.
کمدا رسی اوی بعد خبر خبر لته ته بعد آمد رسی طالبان رسمه ده ولی چې موږ هیڅ حاضر نه یو. اوی بعضی پیشنهادونه لري، بعضی وختونه لري.
په کورما ایجنسی کې د خوندور مشاعرې خواږه مو هم در باندې پیرزو دي.
استاد خلا نمایش دا د زمان نمایش کرا د پښتون په وینا د کربلا نمایش.
دا نور راپورونه په دې خبرونه کې اوریدای شي. بدرګه موکړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره ورځ په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې کډوال د خپلو سیمو ته په ټاکلي وخت کې ولېږل شي. پوځ وایي دا چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې امنیت تامین شوی نو د کډوالو د بیرته ستنولو پروسه چټکول غواړي. نور تفصیل د احمدالله نورو.
د کور کمانډرانو غونډه چې کومه وه هغه تېره ورځ د فوج په دفتر جی ایچ کیو پینډۍ کې وشوله. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې کم ډایرکټر جنرل چې دی آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنټ جنرل عاصم باجوا تیر ماخام چې کوم دی هغه دا پیغام جاری کړلو چې د فوج مشر چې کوم دی هغه د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپله وینا کې ویلی چې په فاټا کې په لویه کچه کامیاب عملیات چې کوم دی هغه اختتام ته رسیدونکي دي او د بے کوره شوو خلکو په ټاکلې موده کې ستنېدل او بحالي چې کومه ده هغه د باوري کړلی شي. د عاصم باجوا تر مخه چې د کور کمانډرانو په کانفرنس کې هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو چیلنجونو نه علاوه د هیواد د سلامتیا او د مجموعي امنیت چې کوم دی په هغې د خیالاتو څرګندونه وشوله. عاصم باجوا وایي چې د فوج مشر غونډې ته د پاکستان او افغانستان په پوله د مؤثر انتظامات کولو سره سره دا هم وویله چې قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې ریاستي ریډ بحالۍ لپاره د ترهګرۍ څخه چې کومې علاقې پاک کړی شوي دي په هغه سیمو د نظر وساتلی شي او د پاکستان نه د ترهګرۍ بنیادي ډانچه ختمولو لپاره دی په ټول ملک کې کم معلوماتي اپریشن چې کوم دی یا انفارمیشن بیسډ اپریشن چې کومي نو هغه د نور هم تیز کړلی شي.
د مشال همکار احمد الله او په اسلام آباد کې په خیبر جنسي کې روستیو بارانونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې. همدا تیر شپه په باړه کې د یو ځای تن ولایت خان د کور د رانسکورېدو له کبله 15 کسان مړه شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. په تیرو څلورو ورځو کې بارانونو په خیبر ایجنسی کې 11 پورې کسان مړه کړي او 15 نورې ژوبل کړي دي. تفصیل راته فرهاد شینواری راکوي.
دا د خیبر ایجنسی په باره کې د روانو بارانونو له کبله د کورونو پرېوتو لړۍ دوام لري. باړې ته چې کوم بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي دوی تر اوسه د خپلو کورونو مرمت نه و کړی نو ځکه په زیاته شمېره کې دلته دغه کورونه را پرېوتلي دي. د خیبر انتظامي چارواکي وایي چې تېر ماښام هم د باړې په کافیلو کې د ولایت خان نومي تن د کور چت را پرېوتلی دی چې په ترڅ کې یې د یوې کورنۍ دوه زنانه او درې ماشومان خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي او یوه بله ماشومه پکې ژوبل شوې ده. په دې وژل شویو کسانو کې د ولایت خان کور ودانه د هغه مور دوه زامن او یوه لور شامل دي او په یو بله پیښه کې په جمروت کې د یو دیوال پرېوتو له وجې یو ماشوم وژل شوی دی. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې په خیبر جنسی کې د سختو بارانونو له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 11 ته ورسېده او څه د پاسه 15 پکې ژوبل شوي دي.
فرهاد شینواری او په خیبر ایجنسی کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک هم وایي چې وروستیو بارانونو دوی ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. دوی له حکومت ته غوښتنه کوي چې په کیمپونو کې ژوند له کړاوونو ډک دی نو دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستول شي. عمر دراز وزیر له بنو نه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو بارانونو لکابلا باکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټه چتر پرېوتو لکابلا دوا ماشومان مړه شوی درې ژوبل شوی او دامی پول شخصي خیمه بستی کې هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او داغه نوی پیدا شوی دوا ماشومان هم مړه شوی دي. خدا دوی په وینا سو کې هم پښتنه نه کړی دوی یو غوښتنه کړی چې خپل سیمه تدستانه کړی. بنو ټاون شپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلداراز وای نور هیڅ نه غواړي خو خپل سیمه ته دی ولېږي چې د خیمو ژوند نه نور تنگ شوي.
امیر لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي در مخ شي واشه دي نه دی بال بچ کیس روغای مړاش ولا دل تا و د غرمتا و د خسوړتا په بدیا دا بال بچ پرتای دا تبه دا بیمورید نره څنګه غوړي چې خپل وطن ته موکو.
میناور شاوای زنانا او ماشومان یې مړه کېږي خو پښتنه یې څوک هم نه کړي.
دلا چې کیم ویر بوت په میش په دامه تسرین باندې تیریږي کیم تکلیفات آی چاټ پاټ میش تا ټیم بدلوي میش یای چې میش زر نظر خپل وطن ته فارغ کو میش د دنه هیڅ نه غوړي هیڅ غام نشته خو لکه هیڅ تنظیم دلا نشته میش ته هیڅ څوک نه دی غوړي کمانه چې دغه اسمانه سوي ممکن تکلیفات په میش تیریږي.
فیض الله وای کلانا چې کډوال شوی ژوند یې له ستونزو ډک دی.
مش په دا کېټې په دا خمیشه چې دا ژوند تېروي مش ډېره مشکلات سره مخ وي. برومینار باندې وشي کېټېر باندې بایژي د سړو واجه مړه زنانه مړه شوه، بچو نه تکلیف او بچیا مړه شول. نو داسې ډاکتر سره چې مش چې ویر شي یو بل مې سره پاس کوي، دا مطالبه ده چې مش د خپل وطن ته ولاړ شي.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوي ماشومانو په اړه مو چې کله د ایف ډی ایم ای چارواکو نه وپوښتل نو دوی هم دومره وویل د غلطه دوی تللي او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 25,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو په راپورونو کې واورید چې په خیبر پختونخوا کې بارانونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. زمونږ همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې د مشر سید مشتاق شاه سره خبرې کړې او د وروستیو بارانونو په اړه یې ورسره خبرې کړې. د دغه مرکه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نو اوسي، هغې نه پسته پېښور مردان چارسده صوابۍ نوخار خو هټ دې زمینو کې بدا بیا ختم شي. خو ملکنډ ډیویژن کې چې په بره لکې دي هغې کې کالام شو او تیر شو او چترال شو دیر دا شرطی کوهستان شو نو هلته به تر سبا پورې دا وقفه وقفه سره وي او دې کې نوره واوره هم کېدی شي او ورسره باران هم کېدی شي.
آیا د دې بارانونو په نتیجه کې تاسو د سیلابونو کومه پیشنګوئی کوئ په دې هم په دغو سیمو کې؟
جی هغه بس هغه سیلابونه تقریبا د هغې چانسز ختم شو، ځکه چې اوس دې نه پس کوم ماښامه پورې کېږي یا ماخطنه پورې چې کوم شي نو هغه دومره تیز شیبه پکې نشته. او بیا چې مدکن ډیویژن او هزاره ډیویژن دی یا چترال شو کوهستان شو نو هلته دا چې په واوره ډېره وشوه نو لارې بند د کلو چې کوم کلو ته لارې هغه بیا د ډېرې برابرۍ په وجه ورځ یا دوه ورځې ته بندې.
مشتاق صاحب، د دغو سیمو کې چونکې دغه سیمې غرایزې سیمې دي او دغه کې خلک اوسېږي، دغه خلکو ته د ټمپریچر د زیاتېدو لکه د یخنۍ د زیاتېدو کوم چانسز دي؟ دا به تر کومه پورې رسي خلکو لسه پکار دي؟
نو دا خو ګورئ مارچ میاشته دا به تقریبا لکه شانې ویدر سیسټمې به راځي، بیا به ختمي کې بیا به راځي، نو کله به ټمپریچر نارمل ته راځي 20-22 ته ورسې، کله بیا به 15-16 ته راځي، تب ورسره ورسره روان.
اوس په دغو سیمو کې چې دا لړۍ دا تاسو ویل چې دا به تر سبا پورې وي په دې غریزو سیمو کې، نو د دې نه پس هم کوم امکان شته کنه دا به سودریږي؟
نه جی، بیا په روان 17 تاریخ باندې یا 18 تاریخ باندې دوباره یو وړکې غونې سیستم دی چې به صرف دوه ورځې وي، نو هغې کې ډېر زیات باران نشته، خو د بره غرونو کې واوره او ورسره باران کېدی شي او لاندې پېښور او کوهاټ دې علاقو کې هم مردان کې باران کېدی شي.
تاسو د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې د مشر مشتاق شاه خبرې اوریدې چې ویلي په راتلونکو ورځو کې هم د بارانونو لړۍ به روانه وي.
دا مشال ریډیو دا.
لنن په ټول ملک کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو. په خیبر پښتونخوا کې دغه مهم په صوابۍ ضلع کې د ناسم امنیتي حالاتو له وجې نه کیږي. چارواکي وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به صوابۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په رپورټ کې.
د ای پی آی ډیپټی ډایرکټر ډاکټر تیمور مشال رډیو ته وویل چې درې ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی او د صوابۍ ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي دي.
بالته چې کومنه دا کمپین د شند سټډر شي لکه یو نن پوسټ چې کومه هاي ریسک یو نو د لکه بیروستو دا کمپین کې نه او دا چې پولیس صوابې کې چې کنه خپل د پولیس ته د مردان نه نور زلو چې کنه پولیس راوړي نو چې نور زلو کوم پروګرام وي نو البته بیا دا شي شي را دي لکه دا سټډر پروګرام
نو موري جا تکړه چې درې ورځې مهم رستو با په سلور مروز هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومانو ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ ماشومانو ته د ویټامین ای څاڅکي هم ورکوي.
ویټامین ای کپسول چې کوم راځي دا ټول اکثر ماشومان زموږ د کلیزل کوک چې کوم نه دی کې دا نیوټریشن کمی وي د نیوټریشن کمی په وجه باندې دا ویټامین ای موږ ځکه ورکوو چې ویټامین اے هغه ویټامین دی چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل دخل ساتي، او چې دا ویټامین اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي، او چې کوم ماشوم کې د ویټامین اے کمی نه وي ویکسین هم ډېر ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سند او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله من دي چې دا خبره تریبه ترسره شي. په دې اړه راپور تر اوسه لرو، خو اوس ته خیبر پښتونخوا نه رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي د فاټا خلک به په خپل خپل سبا ونټاکي. د مشال ریډیو سره تیره ورځ د لنډو خبرو پر مهال ویل دوی پر قبایلو خپلې غوښتنې نشي تحمیلولی چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د خامخا شامل شي. له نوموړي سره شبیر جان خبرې کړې.
فاټا ریفارمز کمیټي جی هغه خپل کار شروع کړی دی. تاسو ته پتا ده چې هغې ویزټ سمو شو، درې ایجنسیز ته پنځه ایجنسیز پاتې دي. هغې ته ویزټ انشاءالله سبا روان یم، هغې پروګرام هم فائنلائز کوو لګیا یو، او زر تر زره به د فاټا د فیوچر فیصله مونږ کوو. خو دا نه چې صوبې سره دم کول دي، د دې باندې لا مونږ هیڅ کمنټ ځکه نه شو ورکولی چې مونږ هغه فیصله کول غواړو چې کوم قبایل ته په میجورټی کې منظور ای، مونږ هغه باندې څه فیصله مسلط کول نه غواړو. لہذا دا ریفارمز کمیټي او دا کمنوري کمیټي چې جوړي، د دې مقصد هم دا دی چې یو کنسنسس بلډ اپ شي او هغه فیصله وکړي چې کوم ټول ټرایبل هغه باندې ڈفرنٹ شیڈول دی اب ٹکو ہوا کمیٹی کے جے دا گئی دا دی تحفظات دی جے ریپرزنٹیشن پراپر نہ دے ہوا عام ہم ٹھیک سی خیر بڑے بخیر.
ایف سی آر او پختانہ پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انگریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انگریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله من دي چې دا خبره تریبه ترسره شي. مخکې افغان او پاکستاني چارواکو هیله ښودلې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ترسره شي. اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره شوې نه ده. اجمل اند په دې اړه رپورټ لري.
نن سی شنبه د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای، نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدې، وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پایل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد ازادي رډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پایل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي، بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کېدلی شي چې خبرې پایل شي.
تمه دا ده چې
هغوی باید خبریتری ته باید آماده شي. هغوی خبر اترو کلیات ندارد. طالبان دست نداره چې مونږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضی پیشنهادونه لري، بعضی غوښتنه لري. زمونږ ځواب ورته دا دی، حتی په دې آخر کې پاکستان مخالفت، پاکستان صدراعظم بین المللي رابطو مشاور ښاغلی سفر جدید، د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبریتر ته حاضر شي. هغوی کوم پیشنهادونه چې لري هغه دې د خبریترو په جریان کې
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي. خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ښاغلي آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلی کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، زما په خیال دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅ کله لدی نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدای الزام چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو دریم هیواد کې، پاکستان پرته هیواد کې، دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په څرګنده وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان برستیال خیرالله آزاد دا د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار یې وکړ. هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي، افغان حکومت یې پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
بیا هم همدغه موضوع، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي افغانان که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته خوشبینه دي، خو اندېښنې هم لري. دوی ګڼي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې که د حکومت سره یوځای شي، نو هغه حقونه چې همدا اوس دوی لاسته راوړي کېدای شي تر پښو لاندې شي. خان محمد سین پرې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت مسؤلین وایي د دوی څېړنه ښیي چې که خلک د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي، نو یو لړ اندېښنې هم لري. د دې انستیتیوت یو څېړونکي غلام رضا ابراهیمي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شو څېړنو د نتایجو د خپرولو پر مهال وویل که د سولې په خبرو کې شفافیت نه وي، د ښځو حقونه او اساسي قانون مهم ونه ګڼل شي او په مجموع کې سوله ټینګه نه شي، دا هغه څه دي چې خلک یې په اړه اندېښنې لري. ښاغلی ابراهیمي وویل له دې اندېښنو سره سره خلک سولې ته خوشبینه دي.
کابو 60% خلکو ویلي چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. له جنګه ستړي شوي او سولې ته هغه وخت رسیدلی شي چې په مذاکراتو کې صداقت وي. همدارنګه 28% په دې باور دي چې حکومت دا مذاکرات نتیجې ته رسولی شي.
د دغه انستیتیوت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا څېړنه د روان لمریز کال د میزان په میاشت کې په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، غزنی، ننګرهار، پکتیا، هلمند، کندوز، زابل او غور کې ترسره شوې ده. دوی وویل د دې څېړنې لپاره 1500 کسانو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه پورته وو د پوښتنو فرمې ورکړي او لیکلي ځوابونه یې ترې اخیستي دي. همدارنګه څېړنه دا هم وایي چې 80% خلک له طالبانو سره د سولې مذاکرات بریالي نه ګڼي او 21.5% وایي چې دا پروسه به بریالۍ وي. په څېړنه کې دا هم راغلی چې حکومت 40%، طالبان 40%، قومي موضوعګان 11.4%، بېوزلي 11.2%، سیمه ییز زورواکي او د مخدر موادو مافیا 8.2%، او بهرني ځواکونه 6% د سولې د مذاکراتو خنډ کیږي. سربیره پر دې 19.9% خلکو د سولې عالي شورا سمبولیکه او 14.4% ویلي چې دا شورا له فساده پاکه نه ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خای چی په خبر کې د محل ټیک 12:30 بجې د مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی تاسو د دې محل لاند خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د قبایلی سیمونه به کور شوی خلک دی په خپل ټاکلي وخت کې ضرور خپل سیمه ته ستانه کړل شي. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې تحصیل پاک خیلو میرا کې د سختو بارانو له امله د یو کور د چتر پریوتو په نتیجه کې دوه ښځې او درې ماشومان وژل شوي او یو ماشوم یو بل ده. د کراچۍ د منګوپیر تانی د پولیسو مشر وایي چې د رینجر ځواک سره په کډو عملیاتو کې 4 وسلوال وجلي. چارواکو د دغو وجل شوو کسانو د شناخت او نه د دغو وسلوالو کومې ډلې سره تړاو تفصیل ورکړی. د خیبر پختونخوا د ای پی آی محکمې چارواکي وایي چې نن نه به د یادې سبې په بیلابیلو ضلعو کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ودانۍ کمپاین پیل شي، خو د خراب امنیت له وجې به دا کمپاین په ثوابه ضلع کې نه کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته هدایت ورکړی چې نن نه د شام څخه وتل پیل کړي. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته ولول. د اوبو د لارې د اوړېدو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورونو چارو د وزارت ویاند زیاته کړي په مړو شوو کسانو کې یوه حاملدار میرمن، د هغې یو ځوانه خور او یو سړی شامل دي. د سربیا حکومت وای د لبنان نورغلی یو مسافر وړونکو الوتکه کې دوه امریکایي توغندو د موندنې په اړه سیړنې کوي. د سربیا لوی سارنوال تیر ورځ وویل د دې موضوع په اړه سیړنې کوي چې آیا په موندل شوي توغندو کې چاودیدونکي مواد وو او کنه. همدارنګ دا هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چرته استول کېدل. د یورپین د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګرینی وای دغه ټولنه د ایران لخوا د توغندو د ورستۍ ازموینې له کبله پر دې هیواد پر نو بندیزونو غور نه کوي.
مجید بابر چې تاسو د دې محل لن خبر نه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. بیا وروسته ریپورتونه هم را سره دی. ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستان یو رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې د افغانستان په صورتحال او د افغانستان مفاهمتي عمل کې د ځینو ملکونو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي په افغانستان کې د امن په ځای کې دوه اړخ ته اشاره په نظر راځي او پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو کامیاب جوړولو لپاره مسلسل کوششونه کوي. او غټه خبره دا ده چې د افغان طالبانو پر رویه کې هم د تیر وخت په پرتله نرمي راغلې ده. اداري وړاندې وایي چې اوس گلبدین حکمتیار هم دو افغان حکومت سره مذاکراتو کې شریک دو ته رضا شوه دي. لکه می چخکاری اوس په افغانستان کې امن تلار پرانستې شي. د اداري په وینا چې افغانستان کې د امنیت لپاره د روس په شمول د علاقای ملکونو کردار ډیر اهم دی. هم په دې وجه له برتانیا، پاکستان او ایران په ګډون د نور ملکونو سره رابطې روانې دي او دا هلې ځلې ښایي چې افغانستان کې به ډیر زر امن راشي. اداري اخري کې لیکي چې امریکا، چین او ایران دې لړکی پوره پوره مرسته وکړي او په افغانستان کې طالبان او نور ډلې د عقلمندۍ نه کار واخلي نو افغانستان کې امن راتلې شي او د افغانستان امن د پاکستان په شمول د ټولې منطقې د ملکونو لپاره ډیر ضروری دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کې د بارانونو او بارانونو نه د متاثرینو په حال باندې لیک کړی دی او وایي چې خیبر پختونخوا کې د بارانونو باید چې سروې زر تر زر وکړل شي او متاثرینو ته معاوضه ورکړي او دا ځکه چې د کومو خلکو کورونا را پریوتی دي نو هغه کچه کورونه دي او په کچه کورونو کې غریبان اوسيږي، څوک چې د کورونو بیا جوړول وس نه لري. ادري وړاندې لیکي کسه هم د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې او متاثرینو ته د امداد ورکول لپاره د وفاق او صوبو دوانو ادارې شته دي، خو دغه ادارې تر اوسه په امداد ورکولو کې ناکام شوې دي. ادري اخر کې لیکي باید چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او گورنر د دې په فوري توګه نوټس واخلي او د متاثرینو د ودانی او امداد کار پیل کړي او چې دې کې د ځن څوک هم سبب ګرځېدلې وي چې د هغوی پر ضد کاروایانی شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر رضوی آتش تاثیر په یو لیکنه کې ویلي دي چې پلار یې د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې د پنجاب گورنر او هغه مهال یې د هغې عیسوي ښځې دفاع کوله چې اسلام ته د سپکاوي پر ضد تر قانون لاندې راغلې وه. آتش تاثیر لیکي پلار یې د توهین رسالت قانون پر ضد خبرې کړې وې او بیا وروسته د ټلویزیونونو د مختلفو خپرونو قربانو او ملایانو د سلمان تاثیر پر ضد سخت بیانونه ورکول پیل کړ. لیکوال لیکي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستاني ریاست کې د مسئلو د هوارولو نوې موقع په نظر راغلی. مقاله لیکونکي وړاندې لیکي په تیر اکتوبر میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پانسي برقرار وساتله او د دې کال په اولو ورځو کې د پاکستان ولسمشر داغه د رحم اپیل هم رد کړ. خو بیا د تیرې میاشتې په اخري ورځو کې داسې خبر مخې ته راغی چې پاکستانی حکومت ملک ممتاز قادری ته سزا ورکړه. آتش تاثیر لیکي په لاهور کې له خپلې خور سره خبرې کولې او د څه وخت لپاره یې دا امید کو چې کېدای شي د حالات په راتلونکي کې په پاکستان کې مثبته بدلون راولي، ځکه چې پاکستان ته د ډېرې مودې راهیسې د اسلامي سخت دریځو تراګرۍ له وجې سخت زیان رسېدلی دی. لیکوال لیکي د سلمان تاثیر د وژنې وروسته په تېرو 15 کالونو کې په پاکستان کې ډېر څه شوي دي. د بریدونو پسته بریدونه شوي دي. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول برید شو چې پکې شاوخوا 132 ماشومان ووژل شو. مقاله لیکونکي لیکي آیا دا ممکنه ده چې پاکستان د نورې وینې تویدنې او سخت دریځې نه ستړی شوی دی؟ لیکوال دویمه پوښتنه لیکي، آیا خلکو ته خیر دا احساس شروع شوی دی چې هغه خلک څوک چې د یو لوی قانون تر نامې لاندې وژنې کوي په آخره کې پخپله قانون په لاس کې واخلي؟ بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور لیست کې هم شامل دی، لافغان حکومت سره د سولې خبرو کې د برخې اغستو ویلي دي. د اتوار پر ورځ ګلبدین حکمتیار په یو بیان کې ویلي دي هغه په مذاکراتو کې ګډون ته تیار دی چې دا شان افغانانو ته وښيي چې دوی هم سوله غواړي. مقاله لیکي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دا اعلان لاغې یوې اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د خبرو نه انکار وکړ او نیغ په نیغه ملاقاتونه رد کړل. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ به د روانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې خبرې وشي. مقاله لیکي دا لا واضح نه ده چې آیا په خبرو اترو کې د ګلبدین حکمتیار ګډون به طالبان د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي او کنه. اته شپېته کلن ګلبدین حکمتیار په 1990 لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال په کابل کې وزیر اعظم پاتې شوی و او پر خپل ښار د راکټي بریدونو د شروع کولو لپاره هم مشهور و.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام د روسي وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له شام یا سوریې څخه دې وتل پیل کړي. پوتین په داسې ورځ دا امر کوي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي. تفصیل د اجمل آن.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسي پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډېره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل، ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی و اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ څرګندونې کړي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وټکې او هلیکوپټر لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې مزکنیس وکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریه د ځنګړز وکونه یو شمیر سلاکاران چې د سوریه له پاو سره همکاري کوي ملګری دي. د روسیې ولسمشر ویلیز وکونه به د لاسقیا په هومیم هوایی اډي او ترتوس کې پاتې شي، له کوم ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپل ډیری هوایی بمباري تر سره کوي. د سوریه ولسمشر دفتر ویلی ولسمشر بشار الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړي.
د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي، دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي و بګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین 15 میاشتې مخکې په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر مخالفو وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسټورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشیبه ده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مسټورا د سولې د دې خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالانو ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د ځوانانو غږ په راتلونکي خبرونې په دوه منی مای کې په ریکارډ شوی بڼه اورېد. شي راپورونه وایي د یونان او مقدونیا ترمنځ یو وار بیا د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې تنه افغانان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځ اروپا ته د تلو هغه لاره چې د بالکان له هیوادونو تیره شوې وتړل شوه، په زرګونو کډوال دا مهال د مقدونیا پولې ته نږدې په یو کیمپ کې ایسار دي. په دې اړه تفصیل اجمال آن وړاندې کوي.
درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د وختو پر مهال ډوب شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویاندا ناتالیا وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او څلور تنه شټپیان و روغتون ته انتقال شوي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویاندا زیاته کړې په مړو شو کسانو کې و حاملهداره میرمن، د هغې وسوانه خور او یو سړی شامل دي. نوموړي مخکې تر دې ویلي و چې دې پیښه کې دوه سړي او یوه میرمن مړه شوي دي. وروسته له هغې چې لویدیځې اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تیره شوې لاره تیره اونۍ وتړل شوه، دا مهال تقریبا 14,000 کډوال چې ډېر افغانان دي د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې د کډوالو د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. د محمد په نوم یو افغان کډوال چې په دې کم کې سار دی د رویټرز خبري اژانس ته په ماته ګډ انګریزي داسې وویل. محمد وایي هغوی ولې افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. په سوریه کې د 50 کلونو راهیسې جګړه ده، خو په افغانستان کې له 10 کلونو راهیسې جنگ روان دی. همدا اوس په افغانستان کې جنگ دی. څوک وایي چې هلته امنیت ښه دی؟
افغانستان سکیورټی از ناو ګود.
پرونه وخت راپورټ ورکړل شو له دې کسانو څخه شاوخوا زر تنه مقدونیا ته په یو بل بدیل لار روان شول، خو تر لند وخروسته د یونان او مقدونیا د پولیسو لخوا ودرول شول. ملګرو ملتونو ویلي چې د یونان په دې سرحدي سیمه کې په دې کم کې وضعیت د بشري بدبختۍ اوج څرګندوي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د 40 تنو هغه افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شول چې د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي رهداري د کارونو کولو لپاره د ټیکو یا ټینډر اعلانونه کوي، پښتون سیاستوال وایي دوی د حکومت له ځوابه مطمئن نه دي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي له دې پروژې څخه مهمې لارې له پښتنو بلوڅو سیمو پر ځای پنجاب څخه تیرې شي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي و چې دې لړ کې به د ټولو صوبو گلی ختموي. اسرا عالم مومن په دې موضوع رپورٹ لري.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون مېشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډر پرانستل شي، خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسی تحریک لا هم پر دغه لار تحفظات لري. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې یې ډېری حالې ځلې کړي، تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. د ده په خبره په دې کې ریلوې، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلی کې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي رهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی. سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي، خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د بومي نېشنل ګوند مرکزي ویاند سینیټر زاهد خان بیا وایي دوی خاموش نه دي، او که د مرکزي حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
احتجاج اکولی چی حکومت پدی کی مخلص نہ دے، اور خاص کر مرکزی حکومت کم دمنگ وزیر اعلیٰ دے جگہ پیسہ پوئی گنا بولے چاہیے پنجاب مفادات تو حافظ سے آگے پختنوں نے کہی پدے وہ جمانے آگے ہوئے چہرہ دا کم روپ چہرے دا ٹک تھے
کچھ هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زاهد خان تور ولګاو چې د خبر پښتونخوا موجوده حکومت له مرکزی حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړي کړي، خو د تاریخ انصاف په مشرۍ د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړ توګه ردوي او وایي
سامنے زبی دے والا پروجیکٹ شری په پنجاب او سند کې هغه مل کو کا شروع دی او په موټر وی ما مندا لاهور نه ملتان او ملتان نه مخ کې سک کرو دغه هغه مل کو فل فلش کا شروع دی پیسې متفقه ما غشوې دي دی خو هغه شانته حرکتونه نشته معلومیت تجوین ګوری او چې په د پنجاب او مرات اندازی کې نه لایي خبره چې دا خو نو موږ سره بل لار نه بلکې موږ چې موږ
که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي، خو کارپوه اکراموتی وایي له پښتنو سیمو د تیرېدونکو لارې پرتله په مشرقي لاره ډېر کار روان دی، کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډېره تیریږي. خورده په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموش دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څیر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی دواړو پارټو باندې یو پرشر اچول دی چې په پاکستان کې هغه سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي، نو دا هغه ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانسته وکړه، خو لا هم ملت پال ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروې، د تیل او ګیس نلیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځ لارې جوړ کړل شي.
د سولې پر لو
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
دا مشال ریډیو د پاکستان کې د قومي صحت وزارت په یو قانوني بل کار کوي چې ورسره به ټول پرایویټ هسپتالونه او کلینیکونه د دې پابند وي چې د نری رنځ یا ټي بي رنځورانو شمیره به د وفاقي حکومت سره شریکوي. دا خبره د صحت وفاقي وزیر مشال ریډیو ته وکړه. دا چې د دې اقدام څه مقصد دی او دې سره به د دې رنځ په مخنیوي کې څه مرسته ترلاسه شي، له اسلام آباد په ریاض موسی خیل رپورټ لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کامی صحت وزیر سایرا افضل تارډ وینا وا، هر څوک د تلسم آئینی ترمیم رستو د صحت محکمه ثبوت اوړېدلې، خو بیا هم د صحت کامی مسلو کې وفاقي حکومت خپل حلې ځلې کوي او یوازې د نری رنز یا ټي وی په علاج اربون روپې لګوي، خو د دې باوجود د غرنز کې اضافه کیږي. د اغلې په خبره رنز کې د اضافه لوی وجه هاغه رنزوران دي چې خپل علاج په نیمه کې پرېږدي او دا شان دوی معاشره کې د رنز خورولو سبب جوړیږي. نو ځکه مرکزی حکومت د یو بل دلار ټول پرایویټ هسپتالونه او کلینیکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې د ټي بي رنځورانو ډیټا با وفاقي وزارت سره شریکوي. دا وایي
دیکھیے داسې وي چې کم پرایویټ ډاکټران وي هغوی به هم د دې خبرې پابند وي چې دوی به د ټي بي کومو بیمارانو علاج کوي، هغه به مونږ ته رپورټ کوي. د دې وجه دا ده چې مونږ ته دا وخت پته نه لګي چې ملک کې څومره بیماران دي، صرف هغه چې سرکاري علاج کوي دا هغوی تفصیل حکومت سره وي. نو دې سره به د بیمارانو پته هم لګي او هر ډاکټر به د هم پابند وي چې خپل مریض سره د علاج کورس هم پوره کړي، ځکه چې کم خلک علاج په نیمه کې پرېږدي نو دا غوي جراثیم ورسره نور هم مضبوطي.
د حکومت د دغه اقدام په اړه چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نه تپوس وکړو، نو دوی وایي
حکومت سره کوم پورې انفارمیشن نیو شیئر شوی تر هغه پورې هغه د دغه بیمارانو یا د دغه بیماری په مخنیوي کې چې د کمې نشي راوستي. نو دا خو ډیره ضروری ده چې دا بل پاس شي او پرایویټ سیکټرز کې چې کم د ټیبرکلوسیز بیماران دي ډیر کم ټایم پورې هغه خپل ټریټمنټ ترسره کړي او بیا علاج بند کړي، نو د دې په وجه باندې بعد دغه ادارې د دې پابند شي چې کم مریضان کب خپل ټریټمنټ سٹارټ کړي او کپای کې څه قسمه کمی راغلو نو دغه ادارې به د دې پابند وي چې هغه ګورنمنټ خپل رپورټ.
د ذکر دا چې د تیرو سو کالو راسه د صحت نړیواله اداره پاکستان حکومت سره په ګډه د نری رنس خاتمه لپاره کوششونه کوي، خو د دې باوجود هم پاکستان د نړۍ په هاغه یو سو ملکونو کې شامل دی چرته چې دا رنس اوس هم بیخي زیات دی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي پاکستان کې هر کال د ټي بي رنزورانو کې 3,40,000 پورې اضافه کیږي، خو د پاکستان د کمی صحت اداره بیا دا تعداد تر 3,00,000 پورې یادوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شو.
اوریدونکو اوس ورزو د کورم ایجنسی بګن سمیتا چرته چې تیره ورځ د سولې په نوم یو مشاعره ترسره شوه. په دې خوندوره مشاعره کې د شاوخوا سیمو پیژندل شو او ځوانو شاعرانو برخه واغسته. زمونږ همکار طارق راغزی په رپورټ لري.
استاد خلا نمایش دا د زمان نمایش کرا د پختون په وینا د کربلا نمایش
د بی امنه لاسونا د حد پورې ورسېدل زمون خونځي هم پاتین شول به ټوپه تیارا.
دا هغه شعران دي چې د پښتنو اوسني حالاتو تصویر په خپلو شعرونو کې وړاندې کوي. دوی دا سرګندونې د کورمې په بګن کې د امن په نامه په یو مشاعره کې وکړې. دغه مشاعرې لپاره د هنګو ټل توروړي د سماندو ساده او یو شمېر نور سیمونه شعران بګن ته ورغلي وو. د بګن پښتو ادبي کاروان غړی میراجان مشال لوډیو توای قبایلي اولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي.
اوس لکه موږ ساده ملګری وخت ټل نه راغلي د سماندو وغیرہ ډیر زینو نه راغلی. دا خپل مانځ کې ملاو شي د مینې یو پیغام ده. دا ډیر زیات ضروری دی. دی وای چې نه ضروری دي چې حالات الحمدلله اوس بیا خطر افته روان دي او مودا غوړو چې حالات نور اخشي.
دا ټل نه راغلی یو ملما او شاعر منیر دلگیر مشال ډیو ته وای د پښتنو خوره د امن او خوشاله خوره وا، خو اوس لته رو سو کالونو رہے سي دلته د ترهګرې پیخې دوام لري. دی وای شاعران او دبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې دې په ټول پښتون مشتو سیمو کې وشي.
دا نمونه غونډې خو حکومت دا په هر لیول سره علاقې کې ډیره تبدیلی رولی، کاغه دې امن حوالی سره وي، کاغه دې مینی محبت حوالی سره وي، کاغه دې دی لیک لست حوالی سره وي، په هر حوالی سره ویلی چې شاعر کوم څه لیکي هغه حکومت دا په خلکو د خلکو ذهنونو باندې یو اثر کوي او د خلکو ذهنونو کې کله تبدیلی روشي نو بیا ټول علاقې کې تبدیلی رولی.
واضح دې چې د بغن پښتو ادبي کاروان لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې بګې د سیمې شاعران او ادیبان په پابندۍ سره ګډون کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د کرم ایجنسی له مشاعرې خبر شوې. اوس راشد خان درته د پیر محمد کاروان غزل وړاندې کوي.
سارے گا سارے نینی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیر نہ گھومتا نبی دیر نہ رے دیر نہ دین کانو دی tere na tere na re zara me pyaad tarpala se zakhmon o sukiraudi یاد تر پلاس کی زخموں نو سو پیرا ستاد برندو برندو سرگو اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرگو اٹھا دی غزل پسو دے شیرو نو سودا گرا شرا دی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو دی tere na tere na re tere na dum kanu de tere na re ma dinum pas binu mukhu jadi nar kas nikale madinum pas pino ukh jadi nar kas nikale nargasi ghazal pasore shinabi ghazal pasore nargasi ghazal pasore shinabi غزل پسو دے شیرونو سودا گر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے شریعت پاکی مسکی دی چکاروانے پیار وائی ستا
تاد مخدس پینے پاڑ کتابی غزل پسودے تاد مخدس پینے پاڑ کتابی غزل پسودے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے بے الہام پر پریون گلابی غزل پسودے دیرے نہ روم تانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ روم تانو دی دیرے نہ دیرے نہ